مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اگست 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه د دې سات خبرونه اورو.
سړی مشر امبید دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان حکومت دی ګوند مسلم لیگ نن د خپل یو مشر غړي هغه تورن رد کړی دی چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د حکومت د ړنګولو پلان درلود. خیبر پښتونخوا یو وار بیا د مرکزی حکومت نه د خپل اوبو په عوض د 140 روپو غوښتنه کړې ده او د یورو زون هیوادونو وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د خپل یو مشر غړي هغه تورن رد کړی دی چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوي یو بیان کې دغه تورنو تردید شوی. یاد دی وی چې د حکومتي ګوند یو مشر غړي سینیټر مشاهد الله 13 ورځ له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې تور لګولی وو چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. نوموړي دا هم تور لګولی چې تیر کال په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په مشرۍ د درنو تر شا د ظهیر الاسلام لاسو او په دې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ په لاس ورغلی دی، خو حکومت ویلی دی چې له دوی سره داسې کوم ټیپ نشته چې دغې نه دا ثابته شي چې ګنې د ISI مشر په اقتدار قبضه کول غوښته. د فوز ویان هم د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې دغه تورونه بې بنیاده بللی دي. خیبر پښتونخوا یو وار بیا د مرکزی حکومت نه د خپل اوبو په عوض د 140 روپو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو غړي زرین ګل نن مشال لیډو ته ویلي چې د لوزنامې تر مخه د خیبر پښتونخوا د اوبو په برخه کې هم درېیمه برخه پنجاب او سند صوبې استعمالی. نوموړی زیاتوي
دا واټ ریکارډ چې شو پاغې کې چې کوم دی عجیبه خبره دار چې د 37% د پنجاب دی هغه خپل اوبه پوره استعمالوي، سند پوره استعمالوي، بلوچستان پټ فیډر کې هغه استعمالوي. اوس زمونږ چې کوم دی 14% وي، په 14% کې چې کوم دی ومنګه 34% چې کوم دی درېمه برخه زمونږ ضایع کیږي، انوري صوبې استعمالوي. څو د پاسه 100 روپو نه زیاتې چې کوم دی زمونږ رقم جوړي او دا د اوبو سدی ده او تاسو ته دغه نه کوی زمونږ چې کوم دی مستقبل په اریګیشن کې دی، آیډل پاور جنریشن.
زرنګلو ویل چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې به په دغه موضوع بحث کیږي. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته په دوی ډېر ظلمونه شوي دي. دوی له حکومت غوښتلی دي چې زر تر زره د خپل کورونو ته ولیږل شي او په جیلونو کې خید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړی شي. پرون د پاکستان د ازادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ یو لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې فوجي عملیاتو کې د دوی ړنګ شوي بازارونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه دې بیا جوړ کړی شي. په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام اویل
دا کیم جلو دے جشن آزادی پورے دا سلائی دا ہے دا دا مطلب دا ہے چھے دمیر دے نار پاکستان بلکہ دے کبالے دا ہی واقعی لادو دے 1947 ناغون تا تنم طریقہ پیرے امیر بندے مختلف ظلمی نہ کی دی.
په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له کبله لسلکه خلک بې کوره شوي دي چې دا وخت ډېر په بنو کې ژوند تېری. افغان ولسمشر اشرف غني د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون پار کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي وو چې هیواد ژمنه کړې چې تر هغه سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلارانو له حکومت غوښتلي چې د هغه ټولو کسانو ته د سزا ورکړي شي چې د دوی د ماشومانو په وژلو کې ککړ دي. پرون د اسلام آباد د خبریالانو د مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلارانو خپلوانو دا غوښتنه کوله چې هغه کسانو ته د سزا ورکړي شي د چا د غفلت د وجه چې د دوی بچي وژل شوي دي. د یو وجل شوی ماشوم پلار اجون خان په دې موخه مشال ریډیو ته وې
چې تر سو پورې په دې کې چې کم یو دی زمونږ د ملک د سیکیورټی ایجنسیز چې کم لیپ شوی دی هغې نه او هغه خلک پکې شامل کړي. دا زمونږ مطالبه ده چې هغه خلک د همدې سره شامل شي او په هغې باندې د ملټري کوډ کې چې کم یو دی کیسز اوچلي او هغوی ته همدارنګ سزاګانې ورکړي شي.
اته میاشتې وړاندې په پېښور آرمي پبلک سکول وسله والو برید کړی چې څه باندې یو نیم سل کسان یې وژلي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د پاکستان پوځ ویلي وو یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر تېره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. امریکې په کیوبا کې د 1961 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړي وو او د یوروزون هیوادونو وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام منظور کړی دی. اروپایي کمیشن پرون ویلي د دغه پروګرام له مخه به یوروزون هیوادونه یونان ته په راتلونکو دریو کلونو کې 80 اربع یورو پور ورکوي. د یورو ګروپ مشر ویلی یونان ته د نوي پورونو د ورکولو په مسله کې اختلافات موجود خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په برسلس کې 6 ساعته غونډه درلوده. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري د شمالي وزیرستان کډوالو د پاکستان د ازادۍ په ورځ احتجاج کې د بنیادي حقونو غوښتنه کړې.
امید دا غوړي چې میر خپل علاقه ته واپس کو او می چې کیم به ګناه کا سندي پجلینا کې ادارې حقو چې کیم بچون دي همي سره کیم واده د کړې دي هغه د تعلیمي ادارې دغه پورا کولا کو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت کې دوی ته د اوبو د استعمال ګټه ورکړي.
زمونږ اوبو تقریبا 120 ارب روپۍ هغه زمونږ په دې پخای دي زمونږ د استعمالي موږ د ډیمونو هغه شی اجازه نه راکړي.
د ماشومانو د حقونو کارکونکو ادارې وایي ماشومان مزدورکاره ماشومان د جنسي تیریو سره زیات مخامخ کیږي.
د سې ماشومان ډېر دلته ماته راغلي دي چې سرجي 200 روپۍ نن ما نو ګټلې او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځم. د مور پلار وهلي والی نه هغه کور نه اشپا بار کی.
او اونیس پروګرام سروې کې د پېښور یونیورسيټي د یوې استادې حنا تلت سره خبرې کوو.
زما مور او پلار زما سبق والی سره موږ ټول غوړو خواندو سره د هغوی شاوخوا او چې نن سم یم او چېرته یم دا د هغوی محنت او د هغوی مهرباني د هغې د وخت
د مشال سره یې واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومته غوښتي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته واستول شي او په جیلونو کې قید بېګنا وزیرستانیان دې هم خوشې کړل شي. پرون د پاکستان د ازادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادي په مشرۍ کې لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه دې بیا جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
تیره ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی په لاسونو کې اخستې وې او په لاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته یې د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پاکستان ازادۍ ورځ دوی هم لمانځي ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپل سیمه نوره آباده غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام مویل آل پارټیز شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافۍ مخنیوي او خپلو حقونو غوښتنه ده.
موږ سیاسي اتحاد او د کیم جلوس د جشن ازادي په ورځ استلای دی. دا مطلب دی چې د میر د نار پاکستان بلکې د کابل دای واګی لادو د 1947 نه هم دا نن تاریخ پر امیر بند مختلف مختلف ظلمینا کیږي. ان شاء الله دا وفادار خل دی دا ټیرریسټ نه دی. او میر دا غوړي چې میر خپل علاقې ته واپس کو او میر کیم په ګناه کا سندي پجلینا کې ادارې حق او کیم بچون دي سمي سره کیم وعده کړی دي. هغه د تعلیمي ادارې دغه پورا کولا کو امی چې کیم پندینا رولې دي هغه می سره ډېر فورت فورت وشو دي پورا دایوا دا څه کمیټي راځي چې پاپ احتسابي وشي دي خلک.
خلیل خان وای دنیا تا خو دل غواړي چې دوی سره نا انصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بې ګنانی ولی شوی عام وګړي دي خوشي کړل شي.
هغه ورځ نن می زه راو کوي چې دینو ته داری کټ کوي چې میر به وځ نه وي میر وی شي په ایس واق باندې میر دینو ته دا اظهار کو پد زمينه پر موټر پټه تړلې دي چې په میر باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوی دی. امیر دینو ته داری کټ کوي میر د حکومت ته دا مطالبه کو چې دې دا ځن سره سوچ وکړو که په ځن نه پیږي نن واق باندې او څوړه کما باندې دړانکړل امیر بازورینا سر نظر دا بازورینا په خپل خپل دینه باندې
شمالی وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدار ازوای د دوی رئیسلو لپاره دولت درې ورځې ورکړي او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میر نن دا خلک چروتلی دا خلک د دې پر وتلی چې د وزیرستان خلک باندې ډېر زیات تکلیفات لري. میر دې حکومت دا اپیل کی چې پرین دا خلک په درې یا په څلورو ورځو شروتلی وي نن دې میر واپسې د پر کولینا یې شوی دی. هغه څه پر هغه څه کوم شیډول نو ورن دې میر کوم د پر دوا دو نیم کلا شیډول دا دې حکومت دا اپیل کی چې میر په زر نظر د خپل وطن ته په عزت طریقه سره واپس کړو.
احتجاج پر مهال شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګولی شي چې باید مخنیوی وشي او ورته اړول شویو توانونو د حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د مرکزی حکومت نه د دوی د اوبو د استعمال له وجې د ترلاسه شوې ګټې غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په نورو صوبو او مرکزی یو سل شل ارب روپۍ دي او باید دغه ورته زر تر زره ورکړل شي. د صوبي حکومت دا هم وایي دوی به اوس په دې لړ کې خپل احتجاج هم پیلوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل
مرکز هغې ته صرف پنجاب په نظر راځي. سبا نه بله ورځ د صوبه سند حکومت په دعوت باندې موږ به ځو او کراچۍ کې د هغه حکومت سره مذاکرات دي او په دې خبره به مذاکرات دي چې د صوبو د حقوقو په لار کې ولې مرکز رکاوت دی. زمونږ اوبه هغې 120 ارب روپۍ هغه زمونږ په دې بقایې دي. زمونږ اوبه استعمالوي موږ له د ډیمونو هغه شان اجازت نه راکوي چې موږ د نورې دنیا د ممالکو سره د انویسټر سره معاهدې وکړو چې هغه موږ دلته خپله د اوبه یوټیلایز کړو. موږ ته اجازت نه راکوي، موږ له خپل حق نه راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د صوبایي اسمبلی غړي زرین ګل مشال لیډو ته وویل چې د 1999 د ایرسا پیک یا د اوبو د استعمال چې کومه لوزنامه شوې وه د هغې د لاندې پنجاب او سند 30% پختونخوا 14% او بلوچستان به 12% اوبه استعمالوي. ولی د دوی په وینا د خیبر پختونخوا 14% کې هم 30% یعنی درېیمه برخه پنجاب او سند صوبه استعمالوي او باید مرکز د دوی ته اوس د دغې اوبو 140 ارب روپۍ ورکړي.
د واټ ریکارډ چې شو جبه خبرداره چې د 37% د پنجاب دی هغه خپل په پوره استعمالي سند پوره استعمالي بلوچستان پټ فیډر کې هغه استعمالي او زمونږ چې کم ده 14% وي په 14% کې چې کم ده هم موږ 34% درې مبرخه زمونږ ضایع کیږي انورې صوبې استعمالي او دا د اوبو سدې ده زمونږ چې کم ده مستقبل په اریګیشن کې ده هایډل پاور جنریشن کې ده.
بل خو د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې 1999 کې د اوبو کومه لوزنامه شوې ده دا بیخی د پښتنو سره زیاتې دي او باید په دغه معاهده باندې نظر ثانی وکړي شي.
یو کم اویا فیصد اوبه چې پاکستان اوبه دا موږ ورکو د پاکستان اوبه ټولې یو سل دوه څلوېښت ملي میکر فوټ دي او په دې کې موږ 290 ملي میکر فوټ اوبه اچو. په دې باوجود موږ ته ملاوېږي صرف 4% او په دې 4% کې هم چې کم استعمال شوې دي د هغې پیسې نه ورکوي. پنجاب خو ته
پامړل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پښتونخوا د غوښتنه رد کړې وه او ویلي دي چې باید پښتونخوا حکومت د اوبو ذخیره کولو لپاره ډیمونه یا انفراستراکچر جوړ کړي. بلخوا صوبای حکومت وایي چې د دغه ډیمونو لپاره مرکزی حکومت پنجاب، سند او بلوچستان ته پیسې ورکړې دي، ولې د نور کله په شانتې پښتونخوا صوبه یې په دغې د پامه غورځولې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خوښه سلویخ زره کورنۍ خپل کورونو ته لیږلې دي، خو باړې ته ستنې شوي خلک بیا وایي چې دغلته د ستونزو سره مخامخ دي او باید د دوی وران شوي سکولونه، کورونه او روغتونونه دي بیا جوړ کړل شي. په دې اړه تفصیلي رپورت د فرهاد شینواري ناورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د ملک دین خیلو قبیلې د کډوالو ستنېدل یې هم پیل کړي دي او تر اوسه یې د نورو قبیلو تر څنګ د باړې ټولې خواوشه څلوېښت زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او د ستنېدو نه پس به دوی ته مالي مرستې هم میلاو شي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله یو شمیر مشکلات سره مخ دي او دوی لپاره کوم ترقیاتی کارونه هم نه دي پیل شوي. په دې حکلا د باړې سیمې او مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو توای
زمونږ سکولونه ختم دي، زمونږ روډونه ختم دي، زمونږ هسپتالونه ختم دي، ډیر زیات مونږ د خلکو وزه بدل کوربورونه ختم شول، کورونه ختم شول، هیڅ اسرای پوته نشوله بل چی نو په کور دي چې دلته اوس سہولات ورکی ټولونه مخکې په یک نمبر باندې ایجوکیشن په تعلیم باندې کور کول په کور دي چې کومې ادارې ورونه شوې دي ته بوکړې شوې دي په کور دي بالکل هغه جوړ کړی شي په کور دي چې څومره هسپتالونه ڈیمیج کړی شوی دی ته بوکړی شوی دی په کور دی چې هغه تیار وي او سیټ وي. په دریم لحاظ کې چې څومره روډونه او خلکو ته څه مشکلات دي، کوم روډونه خراب دي په کور دی چې هغه جوړ کړی شي.
باړې ته ستانه شو خلکو د مشکلاتو په اړه یو بل مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي متاثره شوې وه، روډونه هم خراب شوي دي او بجلی هم خرابې دي، ترانسفارمر هم څه خلک وړي دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللي دي، هغو ترانسفارمر هم نشته. هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته هغې بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافد ده. مهرباني دې وکړی شي چې ټول نه وړمبی دا بجلی بحالي ته ورکړی شي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د ستونزو او بیا بهالۍ په حق له مشکله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې په باړه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې ډېر زر د بیا بهالۍ کارونه پیل شي او د خواوشه یو نیم ارب روپو په لګښت به دلته وران شوي کورونه، سکولونه، سړکونه او روغتونونه بیا جوړېږي. یاد دی وی چې په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او هلته د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد روان عملیات سرته رسیدلی دي او د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او تر اوسه ورته د اکاخیلو، شلوبر، کمبرخیل او بر کمبرخیلو قبیلې ستنې شوي دي او اوس د ملک دین خیلو قبیلې ستنېدل ورته دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې وایي په صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د چایلډ ویلفیر کمیشن په وینا دوی د داسې پیښو پر ضد قانوني کاروایي کوي، خو ډیر کم خلک د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ کوي. په دې اړه تفصیل د زلان یوسفزی ناورو.
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهې پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بورې ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا او پیسې وګټه ماتا 200 روپے ورځ بروړي. دسې ماشومان ډېر دلته ماتا راغلي دي چې سرجي 200 روپے نن ما نو وګټلي او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځم. نه هغه وجه نه د مور پلار وهلې وجه نه هغه کور نه شپه بار کی نه څه شپه بار کی داسې ماشوم ډېر زیات بېوسکېدانې خطرو طرف ته لاړ شي.
د خیبر پختونخوا د چایلډ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټی چیف محمد اعجاز وایي چې په لومړي ځل په 2010 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهې پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمونږ نوی بلدیاتی نظام چې کوم لای پای کې ویلیج کونسل او نایبرهود کونسل دی نو باغی کې مونږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو د فیمل زنانوم کمیټیز جوړو او د نارینو اوم کمیټیز جوړو پاغی کې مونږ الته کې هغه الډرز چې کوم دین هغه اخلو لکه فرست کو جماعت امام شو فرست کو ټیچر شو وکیل شو د کلی ملک شو الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو او د هغې په تھرو باندې مونږ یو اویرنس پروګرام چلو. دی وخت کې مونږ مور دین 700 کمیټیز چې کوم د چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی.
نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی په راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیخ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي.
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغې ته ډپریشن کیدی شي او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغې شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي نو هغه د معاشرے هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
د چایلډ ویلفیر کمیشن د شمیرې تر مخه له مئی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او وایي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې په پرتله بله کومه لاره نه ویني. پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. تفصیل د احمد شیبر نه.
د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړیو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بله لاره نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغاني وي. ولسمشر د هیواد له دیني عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره د هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپل اعلامیه خپره کړه. دا اعلامیه د شورا د یو غړي مولوي غلام رباني رحماني له لورې ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لوریو غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي ځکه چې جګړه د حل لاره نه ده او د هغې دوام د بیګنا خلکو د وشلو او زموږ د ګران هیواد دوراني سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دوراني سبب نشي. مولوی غلام رباني رحماني د عالمانو د شورا د اعلامي په بل برخه کې د مولا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او وی ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
روسي جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قمانده روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمیل شوی. مولوی رباني زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
او په دې اړه راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو خبرګون پر داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان په خپلو کې سره تقسیم دي. یادې دواړه ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اسرار عالم مومن ناورو.
افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیری دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چونکو موادو کېنول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په یولسمه خپله ویبپاڼه ورکړي او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللي. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغسې بېګناه خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنې طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې، له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د باجوړ د مامند سیمې اوسیدونکي د حکومت نه د شیری ناروغۍ خلاف د ویکسین غوښتنه کوي. په دغه سیمه کې ګڼو ماشومانو ته د شیری ناروغۍ لکېدلې ده. شانواز ترکزینا نور تفصیل ورو.
د باجوړ ایجنسی د مامند سیمې یو شمیر ماشومان د شیری د مرض ښکار شوي دي. د دغه سیمې ولسوای چې حکومت دې په سمدستي دوګه د شیری د مرض ضد واکسین یعنی ټیکی لګولو مهم شروع کړي. فرید خان د کټکوټ کلی اوسیدونکی دی او هغه وویل
زما خپله چې کومه دی تره زوی مې دی او ریډونه مې دي او په کور کې یعنی چې زموږ څومره واړه دي په هغې کې دوه کسان چې کومه دی په هغې باندې دا اوس دغه شوی ښکاره شوی دی که نه ډاکټر نه بولې او هغه بچاره او بلکل خدای باندې شوی دی.
د مامندو د دغه سیمې چې د ډیورین د کرښې سره ډېره نږدې آباده ده، په دغه سیمه کې روغتونونه هم ډېر لرې آباد دي. شاوري خان مامون چې په خپله کورنۍ کې هم ماشومان د شیری ناروغان شوي دي وای
زما خپل اورېرم په دې باندې بیمار وه، یو مې پورارم بیمار و، شیری خو دلته ډېر زیات عام دی. نو په کار ده چې په دې ټول مامون کې دا ټیکی وکړي، خو دا ټیکی ونه شي نو دا به وبایي شکل اختیار کړي.
او یونس خان مامون نومې د عنایت قلعه اوسېدونکي د حکومت نه او غوښتل
په زګۍ کې دا مسله ده او په عراب کې ده او په لغاړۍ کې ده. نو د حکومت نه خو زموږ بېخي پر زور مطالبه چې دې له دی په عملي توګه باندې اوس ایمرجنسي زې ناپیس کې او ټیمونه ورته ولېږي.
بیا مې د صحت د محکمې باجوړ ایجنسۍ مشر ایجنسي سرجن ډاکټر ذاکر حسین سره خبرې وکړې.
ولسم اګست باندې مهم به شروع کیږي. څه د وجوهاتو په بنا باندې هغه کمپین چې کوم دی وزنګولی شو او هغه به په شلم اګست باندې به موږ شروع کوو او دا به د باجوړ ایجنسۍ په ټولو علاقو کې به دا مهم کیږي. کوم ماشومان متاثره شوي دي چې یو خو دغه ماشومان چې ځان له په یو کمره کې یا په یو کوټه کې ساتي او نور ماشومانو ته نه پرېږدي یا که فرض کړه هغه سکول مدرسې ته ځي چې هغه د هغې نه چوټي وکړي، په دغه ماشومانو باندې خوراک بند نه کړی شي، اوبه پرې بندې نه کړی شي.
او په باجوړ ایجنسۍ کې به په راروان د شیری ضد مهم کې د شپږو میاشتو نه تر د لسو کلونو عمر پورې 4,22,000 ماشومانو ته د شیری ضد ټیکې وهلی شي او دغه مهم به 2 ورځې روان وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د ماسپخین درینوی بجی شوی دی اوریدون کولن خبرونه د شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته په دوی ډېر ظلمونه شوي دي. دوی له حکومت غوښتلې دي چې زر تر زره د خپلو کورونو ته ولېږل شي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړی شي. خیبر پښتونخوا یو وار بیا د مرکزي حکومت نه د خپلو اوبو په عوض د 140 ارب روپو غوښتنه کړې ده. د اسمبلی غړي وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې به په دغه موضوع بحث کیږي. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلارانو له حکومت غوښتي چې هغه ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې د دوی د ماشومانو په وژلو کې ککړ دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر تېره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. او د یوروزون هیوادونو وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام منظور کړی دی.
لند خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د نن په سروې خبرونه کې د هینا اتلت سره خبرې کوو. هینا په فاټا سیکریټریټ کې په مختلفو پروژو کې کار کوي او دا شان یو استاذ هم ده. د هغې سره د مشال ریډیو همکاري ملیحا میرزاده خبرې کړي. ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زملیحا میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پېښور نه هینا تلت میلمنه ده. هینا له فاټا سیکریټریټ سره په بېلابېلو حکومتي پروژو کې کار کوي. دغه پروجیکټونه په قبایلي سیمو کې د حکومتدارۍ او د امن پر ځای کولو سره تعلق ساتي. هینا چې د ډیولپمنټ سټډیز یا پرمختیایي زده کړو اعلی تعلیم یې په سکالرشپ یا وظیفه له آسټرالیا نه حاصل کړی دی. له پېښور په انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز پوهنتون کې هم د دغو زده کړو یوه استاذه ده. په دې پروګرام کې به د هینا د ژوند او کار په هکله خبرې کوو. هینا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډېره مهرباني منیها چې تاسو ما له دا موقع راکړه او نانی پروګرام ته زه راوغوښتم.
دا راته وویل چې د کومې سیمې سره بیا تاسو تعلق لرئ؟
زه به جی داسې وایم چې زما مشران د دین نه تعلق لري او زه ځانم د دیر یم، خو زیات ژوند مې پېښور کې تېر شوی.
تعلیم تاسو د چرته حاصل کړی؟ لږ څه کچی اوریدونکو ته خو ما وویل اعلی تعلیم تاسو د آسټرالیا نه حاصل کړی دی کنه؟
لنډه داسې چې ما ټول سبق پېښور نه ویلی دی، ټول دلته کالج مې دلته، سکولینګ مې دلته شوی دی او یونیورسټي مې هم سبق دلته دی. وروسته چې کله ما کار شروع کړو ډیولپمنټ سیکټر کې او تجربه مې وشوه، هغې په بنیاد باندې سم چې تاسو آلریډي وویل سکالرشپ راته ملاو شو، نو اول ما ماسترز کورې سایکالوجي کې، چې ما ماسترز کړې پېښور یونیورسټي نه، او اولنې دغه تعلیم ما دلته نه حاصل کړې. وروسته بیا زه لاړم آسټرالیا.
خدا تاسو چې د کوم شوبې انتخاب کړی دی کنه؟ ډیولپمنټ سټډیز دا څنګه قسم زده کړې وی او د تاسو پام څنګه شو؟
زما د څنګه تاسو مو وویل چې زما اولنې ډیګري یا ماسترز چې کوم دی، یا موږ یو ته کور ډیګري وایو، هغه سایکالوجي کې ده. نو زه بیسیکلی سایکالوجیست یم. او ما چې کله کار شروع کو، اول ما دلته چې څنګه ټیپیکل یو دغه د چې جنه کوي زیات تر زی ټیچنګ شروع کی سکول کې، نو ما خپل کریر شروعات کړی دی ټیچنګ. ما از سکول ټیچر شروع وکړله، ځکه چې سایکالوجي کې هم موږ سره دلته ډېرې کمې داسې نوکریانې وي یا اپورچونیټیز موږ سره ډېرې لګې وي. هغې حوالې سره چې ما کار شروع کو، ټم سره سره ما غوښتل چې زم خپل کار چې کم زما ایجوکیشن دی او کم زده کړه ما کړې، اوم دې حوالے سره زه کار هم وکړم. نو ما ته موکم ملاو شو، او حالات انداز شو چې خوده داسې وکړل چې زه ډیولپمنٹ سیکٹر ته راغلم چې موږ کم زیات خلک پیژن په این جی اوز په نوم باندې. نو ما ته موکم ملاو شو او زه ایز ا سایکو سوشل کونسلر په هیڅ باندې یو انټرنیشنل این جی او د هغه کې ما کار شروع کړ. وخت تیرې و سره سره چې ما ټیم تیر شو، سو کاله ما کار وکړم، ما ته دا احساس وشو چې ټیک شو سایکالوجي سره چې زما کم بیک گراؤنڈ دی او کم کار چې کوم دا خو ډېر ښه دی او زه خوشحاله هم پای کې خو ماته مزید زده کړې ضرورت چونکه بیا ما خپل سیکټر هم بدل کړو ډیولپمنٹ سیکټر ته راغلم نو دلته لکه خپل ځان دپاره هم او چا دپاره ما کار کوي دپاره هم ماته دا محسوس شو چې زه مزید زده کړه وکړم
انٹرسٹ
چې دا ډېر ضروري سوال دی دا ما نه ډېر ضروري کې خلک کوي هم او زه په خپل هم کوشش کوم چې خپل کشرانو ته دې هم حوالې سره پوهیږم ریجی لنډه خبره دا ده چې ډیولپمنٹ سیکټر ته راتلل یو پښتنې جنۍ لپاره اسانه خبره نه د دې یو خلکو ذهن کې یو سوچ دی یو تصور دی چې این جی اوز شو یا ډیولپمنٹ سیکټر شو دی کې یو خاص قسم خلک ځي یا چې دې ته یو ځل لاړ شي نو بیا یو خاص قسم لایف سټایل چې ورته مونږ وایو ناسته پاسته شو تګ راتګ شو خلکو سره ملاوېدل شو بیا به هغه طریقې سره ژوند تېرې نو دې کې دې دویم سوال هم چې کوم دی دواړو یو ځای جواب به درکوم چې زما د کور والا ډېر زیات سپورټ ما سره بشک زما مور او پلار زما سبق والے سره موږ ټول غوړو خواندو سره د هغه شوق او چلن سم یې مو چرته مې امدا د هغه مهنت او د هغه مهرباني د هغه دوا دلنا کرم نه لږ بل چې صرف سبق نه سبق چې ما ویلو هغه کې مې سره ما سره ټول عمر د هغه سپورټ هم همت زایم را ټول عمر کړی دا او دوایم را کړی چې بیا کله ما سبق پوره کو او زه اول یو سیکٹر ته راغلم ډیولپمنٹ سیکٹر ته راغلم دا سه آسان فیصله نه ځکه چې ما تاسو ته وکړم چې زموږ خلکو یو عام طور باندې سوچ دی یو خاص چې دې سیکٹر کې کوم جنې کار کوي دا غوی یو خاص ناس تپاس دی یو خاص قسم بیهیویر دی نو دې کې هم ما سره خپل مور خپل ډیر زیات مدد وکړو خو مال اول کو اجازه تر کو چې ستا خواهش ته او ته دې کار کې او سه حالات هم تاسو شو هغه مال اول کو اجازه تر کو چې زه راشم دیتا او دا غوی نه پست چې دې کې کله کله ما ته سم مشکلات راتلل س ځکه زما رهنمایي په کار وایا سم ایکسترا سپورټ چې ورته مونږ وایو کنه عام دغه نه علاوه مې زیات مدد او دغه په کار نو هغه هر قدم باندې نه صرف زما مدد کړي دي بلکې مالې کله زم به وسته شوی یم نو مالې ډاډګیره نه کړې شي نه ورزه په تو ورزه خدای باندې یقین ساته
تاسو خو خبره وکړه چې تاسو د کورنۍ لخوا تاسو سره ملاتړ پوره پوره حاصل دی خو تاسو یادونه وکړه چې په لاره کې داسې مهم چیلنجونه دي سه مشکلات دي نو که د هغې لږ ذکر وکړئ چې هغه اورېدونکي چې په دې شعبه کې دلچسپي لري چې واوري کوم قسمه مشکلات دي او بیا د هغې مقابله څنګه کېدی شي
تاسو جی ډېر ښه سوال ما نه وکولی شي دکې څه تړلی شوی خبره ده یو ځل خو چې انسان فیصله وکړي کنه چې زه ډیولپمنټ سیکټر کې کار کوم نو یو خیال د خلکو دا دی عام طور باندې چې یاره په دې کې ډېره زیاته پیسه ده بس این جی او ته ورشه تا ته په آرام سنو کریم ملاو شي او دفتر کې بناستې او گاڑی به د سره ډېره ښه تنخواه به دا یو حواله سره خو ټیک ده خو په دې حواله دا ټیک نه ده چې تد چې په آسانۍ نه کیږي یا دې سره تړل ډېر زیات محنت دی او ډېر زیات کار دی چې تاسو کله یو پوزیشن باندې یو نوکری تاسو ته ملاو شي د هغې سره بیا تړل شوي ډېر زیات غټه ذمه داري یو خدای چې تاسو به ډېر زیات محنت کوئ خپل تنخواه به حلالوئ خپل کار به صحیح طریقے سره کوئ او مسلسل به زده کړه کوئ چې تاسو کار ښه نه ښه طریقے سره خپل کار کولی شئ دویم دا چې چونکه ما وویل چې زموږ د خلکو یو خاص سوچ دی مونږ انګریزي کې ورته وایو ترانزیشن مونږ به حیثیت ته کوم بحث پښتانه مونږ یو ترانزیشن نه تیریږو مونږ خپل ټریډیشنل یا چې کوم زموږ ثقافت دی هغه نه راوړو یو نوی قسم د بدل څنګه مونږ وایو کنه چې تاسو په سر کې وایئ چې زموږ په سیکټر کې پښتنې چې نه کوي کمی دي یا ښځې کمی دي او ډېر چیلنجز دي مونږ ته ما چې نوکری شروع کړه ډیولپمنٹ سیکټر کې نو زما مخې ته هیڅ داسې مشران نه وو هیڅ داسې جنکۍ یا ښځې نه وې چې چا څه ګایډ کړی وه چې یاره ته د نوي سیکټر ته ځئ د خلکو سره په دې طریقه ملاوېږي تا ته فار ایگزامپل شپې کې تا ته بل ښار ته سفر در په غاړه دی هغه زموږ سوسایټي کې یوازې سفر ښه نه ګڼل کېږي ته به هغې سره څنګه هغه حوالې سره بسکه څنګه طریقې سره به خلکو سره ملاوېږي خپل کار حوالې سره کوم مشکلات به چا له بځي نو هغه داسې به ووایم چې زموږ سره مشران یا ایگزامپلز را سره نه د چا لاره مونږ نیولی وی او مونږ پېټه لی وی دویم دا و چې ایجوکیشن خو ټیک ته خپل ځای باندې ډیګري خو ما واغسته کار مونږ شروع کړو خو یو وی تعلیم حاصل او بل هغه استعمال نو هغه د تھیوري نه چې پریکټیس ته راځو یا زده کړه چې بیا په خپل روزانه ژوند کې مونږ استعمالو هغه کې ډېر زیات فرق دی په هغه حواله سره انسان ته ډېر مشکلات راځي په خاص طور باندې جنکو ته په دې حق لري چې د جنکو زمون په ثقافت کې د پښتنو په کلچر کې او عزت هم دی او خاص غیم دی. خو چې کله مونږ به حیثیت ڈیولپمنٹ سیکٹر والا پریکٹیشنرز په حوالے سره د خپل پښتنو ورونو خواندو سره په یو دفتر کې کینو فیلډ ته لاړ شو، فار ایگزامپل جرګه ده یا بل چاته داسې دغه دی، هلته په یو مختلف حیثیت کې وشو چې کم سره هغوی نامخته دي، نو هغوی هم نه پوهېږي چې یاره مونږ د دې ملګري سره یا دې خور سره څه بیهیویئر ساتل پکار دی او څه طریقې سره دې ته سپورټ پکار دی. داسې ډیلی بیسز باندې دا چیلنجز ډېر سر.
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکړو.
مې سحان در سره ملک ور مې سحان اول پښتنه خو زما داده چې دې کوم د فاټ نه خلک بوزي هلته کې چلنګونه یې کې بلینګ لیټریشن وي کمپیوټر وي یا ایسی ریفایرنګ وي، دغه شان دي. دا د دې سره د چا سپورټ دی، د څه شي په بنیاد باندې سپورټ دې سره چوک کوي، کوم انسټیټیوټ نه اداره ده چې دې سره دا بوزي کنه؟ او دویم تاسو زما دا چې دا خلک دغه نه بوزي د ټیلنټ په بنیاد باندې بوزي او ټیسټ نه اخلي او کنه؟ دا د څه شي بنیاد باندې بوزي؟ لکه دا خبره زده سه کوم چې ما خپل راته کې کمپیوټر سافټویر ته دوی سره فارمونه جمع کړی او ما ته میسج راوړل چې راته پدې کې ونه وتل او پته نه لګی زه څنګه په دشي شي په بنیاد باندې خلی ټیلنټ په بنیاد یې خلی او کنه؟ دا هڅه یې خلی څنګه یې خلی دا په دې باره کې لږ معلومات راکړي.
څه خانو چې کوم سوال وکړو دا د دې بل لن جواب زده سه درکم چې فاټ ډیولپمنٹ اتھارٹی ہوتے ویلے شی لنڈ کے ہوتا مونگا ایف ڈی اے وائی دا بنیادی طور باندې سکل ڈیولپمنٹ یا تکنیکی چکم تعلیم او دا دے سر سکالرشپس چی سونا دی یا وظائف دی دا بنیادی طور باندې دا اغی کار دی او اغی ٹیم پر ٹیم باندې اخبار کے او پر ریڈیو باندې او مختلف حوالوں سر خپل سکیمونا شائع کی مختلف دا غدی صرف کمپیوٹر نہ دے موبائل ریپیرنگ دے پکے دا میکینک کار دے پکے ډیر شی سکیمونا دی.
یو بل اوریدون کیم ټلیفون کړی دی، هغه ته مار ورکړ.
نام الله خبرې کوم لکه مروت نه. ما پښتنه دا ده چې دا ما خورکې چې کوم دیو طرف ته سایکالوجي دا او بل طرف ته ډیولپمنٹ سیکٹر دا روان شي، دا یو بهترین یو حسین امتزاج دا کمبینیشن دا، او دې ته خدای پاک دا موقع ورکړی دا چې دا د قبایلو چې کوم مینټل ډیولپمنٹ تا سایکولوژیکل ډیولپمنٹ تا چې هغه په اړه دا څه وکړي، ځکه چې دا سه ایجوکیشن چې دا سره دا، ځکه چې قبایل چې دا مینټل ڈیولپمنٹ نہ محروم دی. دے نہ مادہ پوچھنا دے تو دو چیر دا سے ویب سائٹ یا ای میل یا نور دا سے سستا کہ چے دے چ مڑا ہا خواہش تے دے خر کو ڈیولپمنٹ پر مڑا ہا سے کنٹریبیوشن تے
انا مولا رو رم دے زیادہ است خبر او کرو تا زماز جو تے دے رانی چے خبر پ دے چے زان دے سائیکولوجسٹ چم بد قسمتی دا دا چے کلا من دے ڈیولپمنٹ خبر کو نو زمون دے زیاد فوکس چے دے یا زمون مشران چے کم مشران پالیسی بانے کار کی ابھی مخصوص قسم چیزوں کا زیادہ زور کری. مثال پر طور بانی اسکولوں نے جوڑا ہوا اور بی ایچ یوز جوڑا ہوا دا سے قسم کروں چکم دا سے اسپیکٹس دی یا دا سے حوالے دی لگا ذہنی طور بانے خلق اللہ کوئی مدد کو دی طرف تلاول خود زیادہ خلق رجحان نشتا دو میں خبر ادا کہ رجحان دیم اول کوئی گی چیرے تو ضرورت ہے نو فا اکچوال گرام چوتا مونگا وان کرتا رشتیا ہوکے دا سے دیر کم پروجیکٹ سے چیاپا دے بانے کار کئی مونگا دیر کوشش کریو زیتا اس تخپل ذاتی تو اگزامپل بدر کم مونچ کلا یونیورسٹی کی ہوں اور آگے نے پس تا چھما مختلف پروجیکٹ کے کار کون مونگا دا دیر کوشش کریو چھ مونگا یو دا سے سینٹر جوڑ کو چکم تا دفاتا سٹوڈنٹس رازی چکم علاقان دلتا سبق کوئی یا بلز کے سبق کوئی چکتا بمباری شوید آیا ہوئی ہو ذہنی عذیت نہ تیر شوید چاہوئی تا کانسلنگ ورکڑے کی گی خوبت قسمتی نہ دیر خواری نہ پس ہم دا سے نہ سینٹر جوڑ شو اس زگورم چھ لس کالا پس لس کالا کی ماں دیر پل ذاتی حیثیت پانک بنا ہوئی ہم کو چھ کم حیثیت کی من کوشش کرو رہے شو کوشش ہم وکرو زیاد ست جوڑ نہ شو اس رو پر رو دا چیز ریالائز شو مشرانو په دې خبره په اهمیت باندې پوه شو او نور خلک هم دې طرف ته زیات زور کوي شي دا سه پروجیکټ سراشي چې کم کې دا سه قسم انټروینشن زی دا سه قسم سہولیات په خلکو ته مهیا کیږي او زه به بخنه غواړم چې دا سه ویب سایټ تاسو نه شم کولای صرف د دې نه علاوه سوای دې نه زدا ویل شم چې پشاور یونیورسٹی کے شکم سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ تھے ابھی کی ابھی تو خلق لیشی دغه د پاره دغه ویب سائٹ پہ شی باندې فون نمبر می کله چا داسې مدد پکار یا غوسه رابطہ کولی شی او کله دوی صدا سے سجیشن ني زمون گورنمنٹ سپورٹ پروجیکٹ پر تمون وایو کوم کچھ زو سٹار کو فاٹا سکتی زمون ویب سائٹ باندې بھی خپل داسې چیز کم کم خ سوچته دي ذہن کې مونږ ته الت پر کمنٹس پر خو دی شی نو به ان شاء الله مونږه خپل دغه نیکسٹ راوند چې مونږه نو پروجیکټ جوړو هغه کې به ضرور مونږه بهترین کوشش کوو چې دا سه سپکې وکړو.
په قبایلي سیمو کې خزې روس ته پاتې ګڼل کېږي، نو په ژوند کې د هغوی مقام د ښه کولو لپاره تاسو څه فکر کوئ چې تر ټولو ضروري څه دي؟
تعلیم ډېر زیات ضروري ده، چې دا ول زموږ صرف علاقان نه جنکو ته هم د تعلیم مواقع فراهم کړی شي، هغوی په تعلیم باندې خاص توجه ورکړی شي چې هغوی ځان لم زده کړه وکړي، ځان لم پوهه وشي. نو ټولو نه اولنی او ټولو نه ضروري اقدام چې کوم دی، هم د ښځو دپاره هم به حیثیت قوم اوور آل فاټا دپاره هغه تعلیم دی، صحیح سټینډرډ تعلیم چې کوم دی د هغې یقیني جوړول.
هنا ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو، ډېره مننه درنه کوو چې تاسو راسه په پروګرام کې حصه واخیسته.
ډېره مهرباني شي، ډېر خوند یې وکړو او ستاسو ډېره مننه چې تاسو زه راوغوښتم.
امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د الله پامان.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو په اسلام آباد کې د پښتون میشته کچا بادی ړنګولو او د زرګونو پښتنو د بیکوره کولو موضوع څېړلې. د حکومت او انتظامی تر دې کاروایو وروسته عوامي ورکرز ګوند او ځینو فعالانو د پاکستان په سپریم کورټ کې مقدمه هم دایره کړې. تاسو به واورئ چې د پاکستان قانون، آئین او بشري حقوقو کمیشن د خلکو کورونو ړنګولو او د هغوی بیکوره کولو ته څنګه ګوري. د خبرونې جوړونکي پامیر ساحل دی.
د اسلام آباد پښتون میشته خامې یا کچا آبادې ړنګول څه معنا لري؟ پاکستان عوامي ورکرز ګوند د کار پر ضد ولې احتجاجونه کوي او نور څه اقدامات یې کړي دي؟ د کچا آبادۍ ړنګولو پر مهال پر ځینو فعالانو د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې ولې ترجیح کړل شوې؟ عیني شاهدان څه وایي؟ د اسلام آباد پرمختیا اداره یا سي ډي اي څه دریځ لري؟ په قانوني او آئیني لحاظ د انتظامیې لخوا د کورونو ړنګول څه معنا لري؟ او آیا دا قانوني کار و او که نه؟ د بشري حقونو کمیسیون څه فکر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت په وینا د پلازمینې پرمختیایي ادارې سي ډي اي په اسلام آباد کې د IEOLS په نوم د سیکټور هغه خامه یا کچا آبادی ړنګه کړه چې پکې زرګونه پښتانه اوسېدل. دې خلکو ته حکومت دوه ورځې وخت ورکړ چې کورونه دې پرېږدي او بیا وروسته ورغلل او د خلکو کورونه یې ړنګ کړل. پر دې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغې سیمې ګڼ اوسېدونکي ژوبل شول او ځینې پولیسو ونیول او بیا یې ورباندې د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې درج کړې. په دې نیول شویو کې یو حسن توری نومېږي چې په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یا د کارګرانو ګوند غړی، د بشري حقونو فعال او خبریال دی. دی هلته له خبریالۍ سره سره د کورونو ړنګولو پر ضد د مظاهره کوونکي په توګه هم موجود و. له دې مې پوښتنه وکړه چې کله چې حکومت دا آبادی ناقانونه ګرځولې وه او ړنګولی یې، نو ده پر کوم اساس احتجاج کاوه؟ توری وایي حکومت په ناقانونه توګه د خلکو کورونه ړنګول او خلک یې ویستل.
حکومت ذمهداري دی خلکو ته کورونه ډېر کړي، ویلې چې پاکستان چې کوم آئین دی هغه کې دا راغلي دي چې د سټیټ ذمهورداري دی چې هغه به خلکو ته کورونه مهیا کوي. نو دا کورونه خو ورکوي خود نه چې دلته کې کورونه ورنه وي. بله خبره دلته داغه دی چې دلته کې زیاتر خلک چې کوم آباد و، ډېر په پښتنو کې هغه ډېر خلک قبایلي علاقو والا و، هغه هلته کې د جګړو مختلف اپریشن شروع دی، هغه نه وروتلی او دلته اسلام آباد یا بوت شي. نو هلته کیا کورونا توران کو څنګه ځنه دلته کې هغه ته اسلام آباد ته روغلو، دلته کیا اسلام آباد کیا کورونا توران کو.
حسن توری له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د خپلې گرفتاری کیسه وکړه.
زه عوامي ورکر پارټي ممبر یم او دلته کې اکثر خپل بلاګ زالي کوم او ویډیو زاو جوړوم کنه اکثر د ایونت یې زه کور کوم. نو ما دی ورځې هغه زه لګیا وم ویډیو جوړولې او ته عکسونه مې اخیستل کنه. نو دی کې یو ماشوم زخمی شو، هغه ته زه ورغلم، هغه ویډیو مې جوړول او کومې زنناوي هغه لګیا قرنونه لسونو کې ورسره و، نه هغوی احتجاج کول او هغه ویډیو مې جوړول. دی کې یو سي ډي والا کس هغه آواز ورکړو چې دا کوم دا کار څه دا موته آبادۍ والا ښکاري، نو دی کارډ چې وګورې. زه خو ما ورته ویل زه فریلانس جرنالیست یم، ما سره کارډونه نشته. دی خو هغوی بس ما خبره نه ومنله، بس وینې ولم کیمرا را نه واخیستله. زما کیمرا ما ته اوسه پورې نه دی ملو شي.
پر توری د ترهګرۍ مخنیوي قانون دفعه لګول شوی وه چې تر مخه یې نیول شوی کس نشي خوشي کېدی. دی وایي تر پښتنو ګرویژنو وروسته عدالت ته خوشي کړ.
دی اپریشن لګېدلو نه مخکې اواله نه دفې لګېدلې وې، هغه کې نور ټول قابل ضمانت وې، خو د اخري حکومت دفاع وه هغه ایټي د ترهګرۍ والا دا قابل ضمانت نه وه، دی اواله نه لګولې وې. کیس کله جوډیشل ریمانډ باندې څلور ورځې ریمانډ روخستل، هغې نه بعد کله مو کورټ کې پیش ولو، نو مو ول هغې ما سره کیمرې کور ما سره پاتې شوی و. نو هغې ورته ویل دا فریلانس جرنالیست دی تعلق یو آن لائن میگزین سره ده نو کوریا موجود ده په بده سره دی تعلق نشته ده د سیمه ضمانت ملو شو
حسن تورې زیاتوی پولیسو ولس کسان په زندان کې چولی او د ترهګری مخنیوي مقدمه ور باندې درج کړی دی د وای د هغه خلکو حال اخیستو ته د اډیالی جیل ته ورغلی وو
یو کا سره ملو شو کنه مارشد و اغه بده ولا نه ده اغه چرسدی ولا به ریډی لګی نغې نه پولیس والا تلاشه کې موبایل خسته وغه موبایل پسې تانی ته تله او پولیس والا نه خپل موبایل خستو موبایل خپل نه تنه وختل سو ولټای ورته هغه ته واچولو گاډی ته واچولو سړیاله کې پروت ده پولیس والا دا غل غولي دی خپل جنونه د سټیټمنټ په لیکل د دوی سره کوڼي ورسره او د ګرونه کول د سکوتا کې ورسره وي خلک ټارګټ کړي دي حجرو ته ورپسې دنن وتلې دي حجرو نه خلک روبسلې دي داسې خلک نه ویلي
د کورونو رنګولو پر مهال د سی ډی ای چارواکو پولیسو لمشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د اسلام آباد کچا آبادی دولتي ځمکه وا چې د خلک ور باندې لسیزو راهیسې په ناقانونه توګه پراته ول د عوامي ورکرز ګوند بنسټ ایښودونکي او د بشري حقونو فعال عصمت شاهجهان وایي د دوی له نظریې سره سم دوی د هر بېوزله او غریبې طبقې د حقونو لپاره سیاسي او جمهوري مبارزه کوي همدا وجه ده چې دوی د اسلام آباد د خامې آبادۍ خلکو کورونو رنګولو پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی او په سپریم کورټ کې یې درخواست هم داخل کړی دی
موږ په سیمه کې جنگ روان دی یا خلک د طالبانو د لاسه دي یا د فوجیانو د لاسه دي تیرو دیرشو کالو کې نو دا خلک هلته نه راغلل دلته هلته یې نه پرېږدي چې دلته راغلل نو دلته یې په بلډو زری وخېژولې او دا سل کې سل فیصده پښتانه وو او غریب پښتانه وو ملدار پښتون چې دی هغه څوک د اسلام آباد نه نو باسي هغې دلته بنګلې اغستي جایدادونه یې اغستي ښه په ارام اوسېږي او غریب پښتون چې دی چونکې د پښتنو انفلکس وشو په اسلام آباد کې یو د آبادۍ کې فرق راځي نو دوی دلته نه دي یو کوشش وشو چې دا ډیسنفرنچایز کړي دلته نه وباسي ده او ورسره عوامي ورکرس پارټي یو ترقي پسند سیاست آغاز یو نوی روایت آغاز دې علاقې نه کړی وو دی کې مونږ دیارلس ټکټونه ورکړي وو په دې علاقه کې پرې زمونږ پارټۍ
خو سی ڈی وای د اسلام آباد په دې سیمه کې خلکو ځمکه غصب کړې وه عصمت شاهجهان وای دوی د 1950 زیږیز کال د ووټرانو لیست لري او دا چې د ځمکه حکومت په 1995 زیږیز کال کې خلکو ته ورکړې وه
کدی وای چې دا غیر قانوني وو دا په هغه د پاکستان موجوده قانون په حساب هم غیر قانوني نه وو ځکه غیر قانوني نه وو چې موږ سره د 1985 ووټر لیست موجود دی او دا آبادی چې دا د 1995 کې خلکو ته الاټ کړی دی نو کم قانون دی خبره کوي دی خلکو په کورونو کې بګونه ور وغورځول د خلکو خویندې میندې په سړکونو راخ کړلې لوپټې ته نه لرې کړې ماشومان یې پکې را وغورځول مړې کړل پولیس په خپله د خلکو نه سامان ولوټلو دې هیڅ جواز نشته مونږ د دې سخت مخالفت کوو او مونږ سپریم کورټ ته تللي یو
عصمت شاهجهان وایي حکومت د خلکو ته متبادل ځایونه برابر کړي او د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې دې ختم کړي
مونږ دا وایو چې یو خدا دا چې نېشنل هاوسینګ پالیسی چې دا د هغې مطابق دی خلکو ته متبادل خاص طور باندې د آی 11 او د عوامي ورکرز پارټي چې خلاف کم تقریبا 60 کسانو باندې دی انټی ټیررست اکټ لګولې دی ولې دا موږ دې ته ټیررست کارو په اسلام آباد کې چې څوک کم د سیاسي هلې ځلې کوي او یا هغه پښتون نو هغه باندې دی ټیررست مقدمه او کې نو هغه مقدمه روانه ده هغه کې اولس کسا اوس هم لا په جیل کې دی اسی ته دی ضمانت نه ورکړي یو موږ دا غوښتنه ده چې هغه خلکو نه دا جعلي مقدمه ختم شي دا جمهوریت دی دلته کې خلکو ته پکار ده چې هغه خپل حق ته پر پوره من طریقې سره مزاحمت وکړي او درې موږ دا وایو چې په دلته کې چې د اشنغر په شان ریاست په خپل بے دخلیانی شروع کړی دی دا جبری بے دخلی دی فورن بند نکړی شي
فعال عصمت شاهجهان وای په دې مبارزه کې ورسره عوامي نشل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پیپلز ګوند ولاړ دی او دوی پریکړه کړې چې یو ځای به د غریبو خلکو د حقونو لپاره کار کوي نو موري زیاتوي د پاکستان له جوړېدو سره په هغه هیواد کې خلک وژل شوی او دا سلسله اوس هم روانه ده
دا ریاست دی چې د کم خپل جوړېدلو په وخت کې ملیونونه خلک وژل بیا په بنګال کې 3 میلیونه وژل بیا په افغانستان کې 1 میلیونه وژل بیا په کویت قطر په خدای خبر کم کم ځای کې جنگونه کوي دې ریاست لپاره دا ډېر څه خبره نه ده خلک دې بې کوره کې خلکو ته د کورونه وران کې او په پښتنو کې دغه وینا ده چې خدای دې کور میراث کړه په خلکو باندې څه تیر شو او دې ریاست ته او دې اشرفیاته بالکل دې خبرې احساس نشته
د اسلام آباد د کورونو رنګولو او پښتنو بې کوره کولو موضوع په اړه د بشري حقونو کمیسیون مشر زهره یوسف وایي حکومت دا غیر قانونی کار کرے اور خلق سرے ظلم کھڑے دے
زمین سے تو انہوں نے کیا تھا انکروچ اور یہ ہم لوگوں نے تسلیم کیا ہے مگر
دا سمد اچیال تا خلق زمک نیولے وا مونگ دا منو خو پا قانونی ڈال دا دا دولت زمواری دا چی خپل وگڑو تا سر پنا یا کور برابر کری دا دا خلق و حق دے نو حکومت خلق تا دا دے حق پا ورکولو کی ناکام دے همدا وجه ده چې بیا خلک د مجبورۍ له کبله خامه یا کچا آبادی جوړوي. دا یوازې په اسلام آباد کې نه، بلکې د پاکستان په هر ښار کې داسې میشتایونه شته. بیا حکومت تر کلونو هلته خلک اوسېدو ته پرېږدي او انتظامیه له دې خبره وي چې آبادی زیاتېږي، خو سمدستي خلک بې کوره کول او هغوی ته متبادل نه ورکول، د یو وګړي په توګه او له دې هم زیات د یو انسان په توګه له هغوی سره ظلم شوی دی.
زهره یوسف دا هم ناقانونه کار بولی چې د هغې آبادۍ پر خلکو پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي د فو تر مخې مقدمې دایرې کړي دي.
قانون پلي کوونکي ادارې هڅه کوي چې زیاتره معاملې د ترهګرۍ مخنیوي قانون تر دفې لاندې درج کړي، ځکه چې له دې سره کیس یا معامله بدله شي او ضمانت هم مشکل شي. دا سمه ده چې پولیس د هغو خلکو بې کوره کولو ته ورغلل او خلکو هم ښایي پر پولیسو کاڼي اوورول، خو پر دې خلکو هم پولیسو تشدد کوو. خو دا د ترهګرۍ تر تعریف یا تشریح لاندې نه راځي. له ترهګرۍ مانا دا ده چې په ټولنه کې یو کس یا ډله یره خپره کړي، لکه دا وسلوالې ډلې چې کوي. خو دا خو هلته اوسېدونکي خلک وو چې کورونه یې ړنګول کېدل، له هغوی سره وسلې هم نه دي موندل شوې. نو زما په نظر دې ته ترهګري نه شي ویل کېدی.
د خلکو کورونو رنګولو پر ضد فعالانو او عوامي ورکرز پارټۍ د اسلام آباد په های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي. د بې کوره کړل شویو خلکو وکیل او د بشري حقونو یوې ادارې غړی عمر ګیلانی وایي دوی د بشري حقونو او د پاکستان آئین له وینا سره سم درخواست جمع کړی دی.
یو خدا د بنیادی بشری حقوقو معامله ده. د پاکستان آئین نهم ماده یا دفعه وایي هر کس د ژوند او ښه ژوند حق لري. بلا څوارلسمه دفعه ده چې عزت او درناوی د هر وګړي حق ده. نو دا خود د بنیادی انساني حقوقو مادي دي چې موږ کارولې دي. بل په اتلسم آئینی ترمیم کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د یو سل سلوختمې الف په نوم دفعه منظور کړه. په هغه کې راغلي چې دا ډول معاملې لکه د خلکو له یوه ځایه بل هغه ته بدلول د دې پریکړې به منتخب مقامي یا ښاري حکومتونه کوي. د سی ډي اے اوسنۍ انتظامیه غیر منتخبه ده. دا اداره آئینی او اخلاقي حق او جواز نه لري چې داسې کار وکړي. داسې خلک چې متبادل کورونه نشي پیدا کولی یا یې برداشت نه لري، نو ریاست تر هغو دا خلک له خپلو کورونو نشي ایستلی چې ورته یې متبادل کورونه نه وي پیدا کړي.
عمر ګیلانی وایي د اسلام آباد کچا آبادۍ ړنګولو کار د پاکستان د کورونو جوړولو تګلارې سرغړونه هم ده.
د پاکستان د کورونو په پالیسۍ یا د 2002 کال نیشنل هاوسینګ پالیسۍ کې حکومت وعده کړې چې کله چې حکومت داسې خامې آبادۍ ړنګوي، تر هغې مخکې باید د هغو ځایونو اوسېدونکو ته کورونه ورکړي چې هغوی ژوند پکې وکړي.
خو د پاکستان اسلام آباد های کورټ هم امر کړی و چې د آبادی دی خالی کړل شي. نو دې کار ته څنګه ناقانونه ویل کېدای شي؟ عمر ګیلانی وایي د دې دوه برخې دي. یو خو سی ډي اے د خپلې ګټې لپاره د عدالت د امر تشریح کوي.
سی ډي اے چې د اسلام آباد های کورټ د کوم حکم په مټ دا کار کوي، هغه د عدالت پریکړه نه ده. اصلا د اوریدونو په مهال عدالت لنډ مهاله حکمونه ورکوي. نو دا کیس یو کس داخل کړی چې د کچا آبادۍ خلکو ته دی میشت ځایونه برابر کړل شي. عدالت د اوریدنې په مهال امر وکړ چې دا سیمه دی له خلکو خالی کړل شي، خو عدالت دا هم وویل چې دا کار باید له قانون سره سم وشي. نو انتظامیه د عدالت د فیصلې ناسمه او د خپل ځان په ګټه تشریح کوي.
ګیلانی وایي بل دا چې په اسلام آباد های کورټ کې جمع شوی درخواست اصلا د غریبو خلکو ته د حقونو غوښتنه کوي. نو که عدالت د حقونو ورکولو پر ځای د هغوی د کورونو خالی کولو امر ورکوي، نو دا ناقانونه کار دی. د مثال ورکوي،
د مثال په ډول زه سبا عدالت ته درخواست ورکوم چې په پاکستان کې اوسېدونکو افغان کډوالو ته دي د هغوی حقونه ورکړل شي او عدالت د اورېدنې په مهال دا امر وکړي چې اول خو دا خلک له پاکستانه بهر وباسي. نو دا عدالتي امر، فیصله یا رویه په سپینه غیر قانوني او غیر آئینی ده. نو موږ د خپل قانون او آئین په موجودګۍ کې داسې حکم نه منو.
په هر هیواد کې یو عام قانون وي او بل آئین یا اساسي قانون. په داسې یو صورت کې چې د عام قانون او آئین ترمنځ ټکر راشي، نو په پاکستان کې به څه شي ته لومړیتوب ورکول کیږي؟ عمر ګیلانی وایي د اسلام آباد د پښتنو کورونو ړنګول نه یوازې غیر آئینی کار و، بلکې ناقانونه هم و.
او په قانون او آئین کې هیڅ ټکر نشته. که ټکر وي نو بیا آئین مقدم وي.
زموږ قانون او آئین بالکل واضح
دی. زموږ قانون او آئین ډیر واضح دی چې په هر حالت کې به آئین پر نورو قوانینو مقدم وي. د قانون او آئین ترمن د هر ډول تصادم یا ټکر په صورت کې به لومړیتوب آئین ته ورکول کیږي.
صورت کې آئین کو تصحیح حاصل
وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف له حکومت غوښتنه کوي چې یو خوده به کور کړل شوی خلکو ته کورونه ورکړي او بل دې هغوی